د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مثلث او اوم ورځ خو لنډه خبري برخه لرو. دې برخه کې ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستان د ترهګرۍ په تیره بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او راخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره له منځه وړی. راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو یو شمېر جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي دي. روان کال د لېندۍ په یوویشتمه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت داعش واخیست ووژل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورې باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردک، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واوري یا باران نوریږي. په یو شمېر سیمو کې د باران کچه ده 15 څخه تر 15 ملي متر او د واوري کچه بیا له 15 څخه تر 40 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به د په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 80 کیلومتر پورې وي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په نورستان کې د 250 شنو خونو د جوړولو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د شنو خونو کرنه د نورستان لپاره یو پایدار ګام دی چې ګټه د سیمې بزګرانو ته رسیږي. د دې ادارې په خبره شنې خونې بوټو ته د څاڅکو اوبو په ورکولو سره د اوبو اغېزمنتوب زیاتوي، په ټول کال کې سبزیجات تولیدوي، عواید زیاتوي او واردات کموي او همدارنګه بزګرو ښځو ته فرصتونه رامنځته کوي. په افغانستان کې چې اقتصادي تر ډېره پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، د ملګرو ملتونو دا اداره هڅه کوي چې په کلیوالي سیمو کې د بزګرو په لاسنیوي سره هغوی د کرنیزو محصولاتو له لارې په خپل ځان بسیا شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبرې وکړي، خو نه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. ښاغلی عراقچی د شنبې په ورځ په ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنگټن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروایي وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ له ایران سره د تایید شوي سوله ییز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. د لبنان په ختیځ کې پرون شنبه د اسرایل په یوه هوایي برید کې شپږ کسان ووژل شول. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي د لبنان په ختیځ کې جنتا ښار ته نږدې په شعار سیمه کې د دښمن د بې پیلوټه الوتکې برید یاد کړی او ویلي دي چې په نتیجه کې د شپږو کسانو پر وژل کېدو سربیره 2 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پاوز پرون د ورځې په پیل کې وویل چې اسرائیلي جنگي الوتکو د لبنان په البقا سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د حزب الله د فعالانو یو ځای په نښه کړی و. پاوز ویلي چې دغه برید وروسته له هغې ترسره شو چې ترهګرو د تروریستي سازمان اړوند د ستراتیژیکو وسلو د تولید او ذخیرې په دې ځای کې فعالیتونه ترسره کول. پاوز همدارنګه ویلي چې د اسرائیل په وړاندې د هر ډول ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به عملیاتو ته دوام ورکړي او د اوربند توافق له مخې به پرې نږدي چې حزب الله بیرته خپل ځواک راټول کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د ایران له ملاتړ حزب الله او د اسرائیل ترمنځ اوربند چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پرې موافقه شوې وه، د فبروري میاشتې تر 13 پورې غځېدلی دی.
مثلث د د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه. د کرکټ د اتلانو جام سیالیو په اړه بحث لرو. دا لوبې د فبروري په 19مه پیلېږي. د چمپیونز ټرافي تورنمنت دا پلا یو ډول سیاسي شوی دی. کله چې د 2020 کال د نومبر په 14مه د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ چې دا لوبې به په پاکستان کې ترسره شي، هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی، خپل لوبډله دغه هیواد ته نه استوي. همغه و چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبې متحد عربي اماراتو ته ولېشتولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوال شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وځنډول. د دې پېښې شپږ کاله وروسته د زمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول، او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالۍ کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړی لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیل شي. د دې سیالیو پایلوبه به د مارچ په 9مه وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پایلوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې ټورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته، په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د برخې پخوانی مشر عبدالته په سټوډیو کې اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خبرونه په مشال راډیو کې مخته وړي او اکثره په سپورت خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم اسدالله خان. که لومړی له تاسو واورو په لنډو که دا ووایاست چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشي پخوا کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله درته څرنګه ښکاري؟
زما په اند د افغانستان د ډېر وخت راهیسې همدغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډېرو ایونټو ته بیایو، همدغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، ښه کافي تجربه لري. نو دینه علاوه موږ داسې یو داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه خوي. نو دما پند خلو بدله ده او ان شاء الله خبر وزدي.
د پاکستان د لوبډل په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د ورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډل کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاسټ بالران ډیر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی څه ویلي؟
هغوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړی. که تاسو وګورئ د پاکستان څنګه چې تاسو ذکر وکړو، یو محمد ابرار هغه دوی اخیستی دی، هغه سپین بالر دی، ابرار احمد وبخی یو سپین بالر دوی اخیستی دی پاکستان. او نور که تاسو وګورئ شاهین دی، نسیم دی، نسیم شاه دی، دغسې حارس روب دی، حسنین دی، او فهیم اشرف یې اخیستی. فهیم اشرف باوجود دی چې دغه دی الراونډر اخیستی دی، چې دا لاؤنډر دی، بالنګ لاؤنډر دی، خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو فهیم اشرف په دې وروستي څو کالو کې د هغه د میچ په سر باندې 10 رنزه تقریبا هغه کړي دي.
له دوی نه به اسدالله خان تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کړي چې فاسټ ډېر سازګار شي؟
ګوري، اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته به خامخا ګټه رسوي چې دوی سره کوم پیچونه جوړ کړي، خو په اخره کې دا ده چې پیچونه به د آی سی سي په خو خبرې جوړوي، آی سی سي ټیم به جوړوي. نو بیا هم هیواد د پاکستان ده، نو دوی به مخکې نه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نشي بدلېدلی، خو بیا هم آی سی سی پکې مداخلت وکړي.
وبخښئ، د آی سی سی خبره تاسو وکړه. مثلا د قذافي سټیډیوم دوه پلا له وادې وروسته جوړ شو، تازه خبرونه دا دي چې دا میدان جوړ شوی دی کنه، نو آی سی سی ته باید ان په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلای وای، نو یو خو ته نه وخت چې وسپاري، بیا هم آی سی سی پکې نقش لرلای شي؟
بالکل، وس هو د آی سی سی په لاس کې دا چې آی سی سی هر رقم هر شي کوي، هر شي چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوا کوي. نو خپل دی وس دینه استیشن اټ شایم نشي کولای. نو دینه مخکې کوم رقم پچونه دی پاکستان کوم دی سپورتس دی د پاکستان شي دا سلیکشن کمیټي او پاکستان کرکټ بورډ خپل ډیر تجربه کار خلک لري دیتا چې دوی باید څنګه ټیم جوړ کړي، دا پچونه بدی د سپورټ کې. او تر مهم دا ده چې دوی خپل سترنت وګوري، که چېرته دوی ښه سپینران لري نو باید تبن بدی سپینرانو خلاړ شي، چې دوی فاسټ بولرز لري نو تبن بدی فاسټ بولر اخلي.
نو دلته بل پښتنم دا او بخښي مومن صاحب له اسد الله خان کچرته دا پیچونه د پاکستان فاست بالرانو ته مساعد شي د افغانستان د درې بالران کافی دي د افغان لوبډل لپاره چې فاست دي
ګوري لکه ما چې مخکې ویلي کپ افغانستان کې راشد خان دا یا مجيب دا یا بل دا د تبن بمون راشد خان سره کوو که هر رقم پیچو هغه د نړۍ بهترین بولر ده هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مختکوي شي ځان به بلدوي شي همدغه سي د پاکستانی فاست بولرز دي دغه خپله کافی تجربه لري او بیا هم کنډیشن دی ورته نو تبن پاکستان کرکټ بورډ بدا سوچ کړی وی چې دوی دغه سي په جوړ کې او پاتوسو د افغانستان فاست بولران کې افغانستان فاست بولران چې ګوري فضل حق فاروقی ده هغه پاکستان کې لوبه ده پی اس ال کې عظمت عمر زید ده دغه سي نور میډیم پیسران دي نو ټول خپله کافی تجربه لري
او سره د من سپین بولینګ اټک شي په نړۍ کې نمبر 1 ده زه فکر کوم چې د من بولینګ اټک یو خدای دې خبره پر کومه تاسو کومه خبر وکړه چې پیچونه بعد کرکټ نړیواله شورا په خوخه جوړیږي خو دا خو تاسو تبکې دې معلومات وی چې پیچونه چې کوم جوړیږي نو هغه چې کوم قربه هوا دي دا په خوخه باندې جوړیږي تر دې پورې چې ما بیگا کم کسان سره خبرې وشولې دا غوړه ته دا ویل چې د شپې مطلب ماخام کې دوی یو پیچوخه خلکو ته او د شپې چې کوم د دوی د پچ بدلولې شي د دې پورې ماته ویلي به تاسو د سپین بالینګ خبرو کړ نو د مجيب په ځای چې دیزل دوی غزنفر غیسته نو څه ګوري چې غزنفر به د مجيب رول ادا کی که څه وای تاسو
اول به پچ خبرو کما د ما پن باندې کوم آی سی سی د خوخي د یا د آی سی 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 اجازه ورن کی پاکستان کرکټ بورډ هیڅ شي نسې کولای د نو وروسته چې کولای دوی ته سپارل دي پچونه آی سی سی ته نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري هیڅ اجازه د اختیار نه ورکې هو دومره کېدای شي چې دوی پچونه وانی کوم رقم جوړ کړي په پاکستان لوګاړو ډیر پریکټیس پکړای دا نو دی په خور سره بل دی ویزا او بلې خواته تاسو پښتنه وکړه د مجيب او د غزنفر د ما پاند مجيب یو ډیر ایکسپیرینس لوګاړای دا هغه دی ون ډے هم ډیره تجربه کافی لري که موږ غزنفر ته وګورو هغه سیدا ټی 20 کرکټ بکړای وی انټرنیشنل باندې ډیر او لیګو کې هم وی هو دی ون ډے دومره ایکسپیرینس نه لري خو بیا هم ډیر بولر دا موږ ډیر اچھا متره لرو چې د مجيب خالي
خالي ګر منتدا کې ک ګروپ تر شو د محمد صاحب د پاکستان د په الف ګروپ کې چې کوم لوبډالو سره یو ځای شوه د کنه مثلا لهن سره لوب سخت ده پراته له شکه له بنگلاديش سره د دې لپاره چې بنگلاديش په ورستي سفر کې پاکستان ته ماته ورکړه خو بیا هم بنگلاديش نسبتا کمزور ټیم دی خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم دی په پاکستان کې خلک څه وایي
نو پاکستان کې خلک څنګه وختي تاسو ویلی او په افغان لوبډلې د لپاره د پاکستان پچونه د سيدي لکه هوم پچز ځکه چې افغان لوبغاړي په پاکستان کې رلوي شوی دی ډیرو لوبز
دکړ یو نبی پکې پاتې دی نور ټول
نبی دی راشد دی
خدای
نه سينما بل در چې په پاکستان سوپر لیګ کې هم دیل ته لوبيږي لوبي دلی پکې دی کې ځنې لوبغاړي نو بل زمکم یو شانته دا ماحول ابو هوا م یو شانته کیدا نو او بیا قبل خو تاسو ګوري افغان لوبډل ډیر زیاته قوی ده د پاکستان لوبډل باندې هم موږ باس کو چې پاکستان لوبډل دا وخت څونه مشکلات سره مخ ته کړ پاکستان لوبډل تاسو ګوري د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په روسي کې چې هغه کوم لوبي کړی او د دوی ډیر زیاته تم و
خو نشته
ریکارډونه جوړ کړ هغه زخمی دی دغه سي دیوس په دې مهران چې اوپننګ ته به موږ څوک باسو فقر زمان د دوی سره شتا خو بل اوپنر دیوس په دې سوچ کړي چې پاکستان له اوسه پر دې اوپنر هم نه اعلان کړی چې دوی
د ګروپ کې سوال یعنی
نه په خپل زما دا خبره زده پر کوم چې پاکستان لوبډل ډیر زیاته د مسلو سره مخ ته فخر زمان شپږ مشت فخر زمان ډیر وخت پس را لې باوجود دې چې هغه څومره هغه باندې یو قسم ټار چره کو تا ولی دا ټویټ کو دا خبرې نو فخر زمان ډیر وخت پس راغلې دي دغه سي سایمویب زخمی دي د دین علاوه بابر کتا سو ګوري هغه په ورسته کې په فارم کې نه دي د دین علاوه فهیم اشرف چې ما وختي تاسو ویلي چې دا ایورج دومره خراب دی هغه غیسته خوش دل شاه کافی و خوش لوب نه کړی او لوب هم ډیر مزه نه کنه دا دغه سی بیا تاسو سو چکیلو ګوري ناغم ډیر وخت پس په
ونډه میچ کې بیا ډیر شلو
زما د خبرو مقصد دا دغه سی بیا د پاکستان تیز بالران چې هغه دومره خنه دي نو پاکستان لوبډل چې کوم اعلان شوی دا نو پاګې معنی هیڅ څوک په پاکستان کې نه دی خوشاله وسیم اکرم په تنقید وکړو احمد شہزاد په تنقید
خو دوی نور لوبغاړي نه لري
لوبغاړي شته دی پاکستان سره
مثلا کوم لوبغاړي دوی یادوي لکه وسیم اکرم څوک یادوي چې باید
دوی دا وایي چې امیر جمال خال راوندور د پاکستان سره باید چې هغه غیسه د فهیم اشرف په ځای خو بالر دی خو بیټسمین دی داسې نورم ډېر ښه لوبغاړي شته پاکستان سره نو خبره زما دا و چې هلته کې افغان لوبډله به ډېره زیاته قوي ده که تاسو وګورئ دا وی مې کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ ابراهيم ځدران که څم شپږ مشت پاس راغله خو ډېر تکړه دی ګوربس په فارم کې دی بیا صدیق الله تل چې دی هغه ډېر تکړه دی بیا دغه پورې زازي پورې عمرزي پورې تاسو وګورئ دوی سره ښه بیټنګ دغه دی او بل خو سپین هم ښه مضبوط دی نو دا غي د وجه نه پاکستان کې خلک په دې هم خوشاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نه راغلي
او دا خبره
ده خبره
خو کدی هغه
ګروپ تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ نو موږ سره ساوث افریقا دا استرالیا دا انګلند
او ډیر
ډیر سخت دی دوی سره
څنګه اسد الله خان تاسو فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې
بالکل د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ دا ځکه چې د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي نو یو شی د ډیر اندیشمن یم زه دا هیڅ کلم نه وایم چې افغانستان لوبغاړي خنه دی افغانستان لوغړی لکه د اوپننګ کې وګوره میډل اورډر کې وګوره ورلد کپ ته تیر ورلد کپ ته کډیمنګ 500 اورز ته وګوره ډیر زبردست زلیدلې دی او ډیر ښه پرفارمنس یې کړی دا خو زما پن باندې پرفارمنس هغه و شو تیر و اوس کرنٹ اټراسي پریپریشن شیر روان ده ځکه چې څومره غټ ایونت وی څومره غټ ایونت ته مخ کې وینوي تاسو پریپریشن هم هغه سی باید وي دغه په مطابق وي هغه د اپوزیشن تک ته سره پریپریشن وي نو زه به دومره وایم چې تیر ډیر وخت راځي د منګ
نو بیا
نه لوبغاړي
کنه
پټي 20 کې موفي پټي 20 کې ګوري یو بولر دا اغه سلور اور کوي نو په ونده کې دغه سی اغه لاس اور کوي نو لاس اور مايند سيټ او سلور اور مايند سيټ سی دا اغه بیا ډیر فرق کوي هم دغه سی په بیٹنګ کې کيو ټیټا ټاپ اورډر بیټسمنان دي نو دغه په فکر دا وی چې دغه کم از کم سلو نه زیات بوله ولو بوي نو په ټی 20 کې اغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا ډیر بوله ولو بم ډیر بوله مايند سيټ نو دغه یو اندیشمن زیات افغانستان ټیم ته چې دلته باندې ستونزو سره مخامخ سي چې دوی ځکه چې یو پلیئر ته ډیر خموي کډیر ټیم هم وي نو هغه ته هغه پریپریشن پکار دا هغه پریکټیس ورته پکار دا سره کوم چې وي ته مخکي ایونتس روان دي
اوس لکه خو به سي اسد الله خان لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده د استرالیا لوبډله کسام ټیسټ لوبي کوي خو سریلانکا ته تللی ده ان د پیچونو سره هم ځان عادتوي سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي محمد صاحب تاسو څه ویل؟
ما صرف دا ویلی چې اسد الله صاحب نه چې ابراهيم ځدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمي و دغه سې کبه تاسو ګوري صدیق الله تل شو نوی ځدران شو دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي نو څګوري آیا دوی با خپل رول خولو به ګرانه به افغانستان باندې به اثر پریوزی کنه
ګوري ابراهيم ځدران دي که هیڅ شک نشته چې ابراهيم دی یو ډیر زبردست بیټسمن دا نو مچ کلی چې هر څومره چې خلو غاړې وي نو تا ته تمرین پکار ده تا ته د کوچینګ فوکس پکار ده چې کوچ تا ایتا باړه سره اډوایس درکې کوم رول درکې کوم نیمګړتیا وي دي نو د موږ متاسفانه کوچ هم ډیر وخت کې چې ټیم سره یو ځای نه ده غم په لیګو کې بوخت ده نو کچرته د موږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسو نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې نه وي بیا لکه ریزرو پلیران دی لکه نور دغه لوغاری دی چې دوی ته بعد دویم چانس ورزی چې کچته د موږ لوغاری یو انجرډ سی یا کوم مشکل ورته پیښ شي نو د ما اندېښنه په دې ځای کې دا کچته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي په ایونت په منځ کې کېدای شي ایونت په سر کې کېدای شي نو د موږ دا بیک اپ لوغاری یا ریزرو لوغاری باید هدا عقل دومره کار په وای باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبر او کړه نو غزنفر یو لوغاری دی چې موږ لا تیار کړی دا دی یو څه مده
موجب ځای نيسي نو دغه شي بیک اپ موږ نه لرو دغه شي پریپریشن موږ نه لرو تاسو نه نوید ډیر تکړه دی نوید په ریزرو کې دی په دغه شي ننګیال خروټه هغه هم خصپنر دی نو دغه ریزرو کې نیسم خپل د خلوب غاړي دی کنه
ګوري لوبغاړي دی کې هیڅ شک نشته چې لوبغاړي خنه دی خو دی غوی ته دی غوی رول ورکول مثال تاسو دی ننګیال خروټي خبره وکړه نو دته موږ کوم رول ورکو زو د راشد رول ورکه د نابی رول ورکه د غزنفر رول ورکه دغه چې د منګه چیرمن بولر دا نور احمد نو زه فکر نه کوم چې د دریم او کې ځای جوړ شي کته چې وګورئ د ګربز بیک اپ نشته ګربز انجرډ کیږي بیا د منګ سره
اکرام نشته تاسو نه ګورئ اکرام خو کیپر هم دغه بیټر هم دکنه
بالکل خو بیټر د خو کته چې وګورئ ګربز اوپننګ بیټسمن ده کچیر د انجرډ کیږي نو بم با یو اوپنر هم لوبو یو به مډل اورډر وکټ کیپر هم لوبو نو دا به یو غټ ستوند شي منګ ته نو دغه سی یو نیمګړتیا ودی چې هغه باید
مونږ په نظر کې ټولو ټیمونو کې شته چې کله ورته ګورې اوس ګور د اوس استرالیا هم له مشکل سره مخامخ شوی ده
کپتان استرالیا سره او بخته
کامنس هغه د کنه زخمی شو ده
بومرا چې کومه ده د پاکستان کې خلکو دومره خوشحالي د څو ورځې نه کې لګی دي چې کوم لوب غاړي دي زکه چې دوی ټول له بومرا نه لري دل بومرا چې کومه ده د هند نامتو بالر ده تیز بالر ده او کتا سو ګوري چې سونه میچونه په پاکستان غټلې دي هند پای کې غټ رول لدلې اوس هغه زخمی شوی دی
ویرات کوهلی هم غټوړ دی حساب نه دی معلوم تازه راپورونه وایي
چې کوم د انګلند د پروز دوی د کوم لوبډل اعلان کړل انډیا نو پاره کې بوم رانشته دی زکه چې زخمی دی نو پاره یې مانی مل د خلک خوشاله دي خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو ته پاکستان په خانه لوبغاړي دي ناغه وی چې که هر څنګه وی خو په درشتم پروري باندې بعد پاکستان میچ لخوا مخادوی بومرا راولي او دا وی دغه ته ګوره ټکنیک تا چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسې هم کوي چې یو لوبغاړي زخمی دی لکه شاهین څو وخت کې زخمی خو بیا هم لوبو دوی دسه چلو کو دوی دسه وکړه چې اوس د انګلند سره میچونه دي نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو آرام ورکو چې دغه لپاره دا روغ شي نو هند خو هر څه ډیر په ترتیب سره روان کړی دي نو تاسو
دا خو هند ډیر لوبغاړي لري ډیر زیات لوبغاړي لري کدا نه وی بل براولی دوی خو دا شامیم روغ شوی دی
شامیم دوی سره دی بل دوی سره سراج دی
سراج کسان نشته پدې
سراج کې نشته پندل
خو راوسته شي
دغه د اسدیپ سنگ دی خطیز بالر دی
او ډیر زیات وکټ یې اخیستی
دی دوی نو دوی سره پاس بالران هم شته دی او بل د دوی چې کم دی څلور د دوی چې کم سپینرز دی دغه دی دام اکثر پټیل دی کلدیپ یادیو
دی
رویندرا جادیجا دی نو دوسرا
ډیر زیات دی
واشنگټن سوندر سلور دوسرا د سپینران دی چې هغه بیټینګ هم کولای شي
نه نه دهم ټیم خو په دې کې شک دی ډیر پیاوړی ټیم دی اسد الله خان د افغانستان لومړی لوبډله لومړی مسابقه چې له جنوبی افریقا سره کوي څه فکر کوي جنوبی افریقا په روسیو کې ځینې ماتي وخوړې سر په سر څاټ کال کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډیره مهمه وي
د ما پند د کې هیڅ شک نشته چې ساوث افریقا یو بهترین لوبډله ده بهترین بولینګ اٹیک ده او دغه سي ډیر ښه بیټینګ لاین اپ هم ده نو کچیر موږ ټیمونه دواړه سره وګورو نو د موږ ټیم او د هغه ټیم یعنی د سي یو ټیم نه ده چې هغه کې یو سولو پاړي په ساوث افریقا کې تقریبا یو لاس کسان چې دی هغه په خپل رول کې هغه بهترین رول خپل کوي او همدغه سي د افغانستان کې موږ ګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دی هغه په ګربز باندې دی یا په راشد باندې دی نو که په 2023 ورلد کپ کې موږ ګورو په هغه کې حشمت الله شاهدی او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه ځکه موږ دومره ښه پرفارمنس وکړو ځکه ما د مقصد دا ده بیا مشکل پیخیږي چیرته مخالف ټیم لږ کمزور وي نو تا بیا په هغه ځای کې لږ کمایم راشي په کوم رول کې په یو نیم رول کې نو تا ته بیا فکر نه نو تا کوم چې مین لوبغاړي دی هغه ډېر لري وړای شي
دا خو بخښه تاسو ډیره شم مقایسه وکړه لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه به تر د نسبت جنوبی افریقا ته لوبغاړو ته
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دی هغه سپینران دی راشد کا غزنفر دا مخکې مجیب وو دغه چې محمد نبی یو سپورټینګ بولر دا نو د کراچي ټیمونه پېټ کړل نو بول باندې لیک په سوینګ ورته ملاو شي دغه په سی په 2 منټ کې لیک هغه سپین بولینګ ته جوړیږي لیک بول په خل لیول باندې ناراضي نو په اول اننګز کې به بیټسمنانو ته یو څه فائدہ وی چې هغه لګ 200 او 230 رنځه ټارګټ ورګي چې چې افغانستان 260 200 یا 230 ټارګټ ورکو
مانه محمد صاحب جن د دې چمپیونز ٹرافی له خاطر هغه هند ډیر د خبري کولې چې پاکستان کې امنیت سامنے دی او بیا پاکستانیانو ډیر ډاډ ورکړې دی چې امنیت هم نیولې دی لیکن پوروسی کوم فکر کړی د دې ویسټ انډیز لوبډله چې تیرې ده حالت یو بوډا په موټر سایکل راغلی دی چې د ډیر په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیر شوی ده پولیسو ډیر بد چلند ورسره وکړل بوډا سره او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکوټ کړی نه دی نو په چمپیونز ټرافی کې به څه کوي د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلې دي څومره ډیر کسان فکر کوم دی امنیت لپاره هم ګمارلې دي
د امنیت لپاره هم ډیر کسان ګمارلې دي بلا چې کراچۍ ګراوند ګیر چاپر چې کوم دوی هغه سکیورټي تنظیمات وغه هم ډیر ځات پیاوړي کړی او خپل دا خبره کوي خو کومنګ د هند دغه تراشو تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګو هند با خپل ټول میچونه په دوبه کې کوي په یو ګراوند باندې به کوي د یو ماحول سره بدد شي د یو ګراوند سره د یو قسم خلکو سره د غي سره بدد شي نور چې څومره ټیمونه دی د هند سره میچونه راځي هغه با د پاکستان د زی دوبه ته نو چې هغه کل زی نو یو خو هغه ماحول چینج کیږي میدان به چې بدليږي هغه خلک تماشبین به بدليږي دوی مدد چې د جهاز سفر خپل باندې اوستریا ده د دین علاوه د دوی به وختم ځای کې پریکټس کم وخت یې غبا ټیمونه ته نه ملاويږي نو هند ته دیس از ډیره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دی پیسلی چې نا موږ پاکستان کې میچونه نه کوو
او خلک هم ډیر دي لیدون کې وسته دي پاکستان او د هند لوبه ټول ټیکټونه خرڅ شوی دي
ټول ټیکټونه خرڅ شوی دي
مالته د هند خلک ډیر
دي تاسو ګوري هند چې کوم دی په دوبه کې هنديان ډیر هم دي نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تاته دای چې ست خپل خلک زیات یل تک خپل
وته کوم هیوادونه کې جګړې وینو توانونه بکوي اصل لخن ستاس په فکر د افغانستان کرکټ بورډ هم دا ویلو چې پاکستان باید ویزه ورکړي ځینې افغانان چې په اروپا کې دي هغه هم ازادي رډو ته ویلو چې ویزه نه دي ترلاسه کړي تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څو بریده حل شي
د ما پاند ویزو ستونزه عام خلکو ته نه ده حل شوی چې خلک چې کوم ډیر زیات شوقین دي ځکه چې په افغانستان کې یوازینې کرکټ ته چې خلک ډیر زیات کوخی او ډیر نظر لاندې ساتي نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکارو باید چې دوی افغانانو ته ویزې ورکړي وای او افغانانو ته د خپل ټیم تشویق لپاره تللی وای لکه دوی چې مخکې ویلي چې هند ته بدا اډوانټیج وي چې هغه کراود به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیو راځي دا ټول مشکلات د افغانستان ته ګټه کولای شوی کچې ته د افغانستان کراود هلته په کراچۍ کې پریخه وای دغه سي
بل کتا سو ګره شبر صاحب مخکې به د پاکستان او هند میچونه بدا شو چې ډیر بزیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنټ وبګ ډیر زیات وو چې غي سوری او دغه بو وسو خه خبر خونه دا خو کتا سو ګوري نو په دې ورستیو کې چې د حکومتونو کمی پالیسي دي د هغه ډیر اثر ورزول په سپورتس باندې مخکې به د هند او د پاکستان دغه سی وس کتا سو ګوري د افغانستان او پاکستان میچونم دغه سی دي ګرم میچونه وي نو خه خبره ځکه خبره ما دا کوله چې په دې ورستوي کې چې پاکستان کمر او یاد افغان کډوالو سره پاتې شو یا د افغانستان سره نو هغه د وژنې به هم دي ځلا د کرکټ هغه د غډیر زیاتی نو ستاسو په پروګرام کې او ساتت څه زمام دغه دغه زم چې په کار ده چې د دوه غاړو پښتانه باید دی یو بل سره ردی بد یو دا کیسې به کی کنه نو زه اکثر مثال ورکوم د انوکټکس د انوکټس یو فلم نغه په دې جوړ شو چې څنګه منډلا سپین پوسټ او تور پوسټ هغه د سپورتس د لاري په فوټبال باندې هغه یو ځای کړل نو دغه سی د کرکټ هم کول شي چې د دوه غړ پښتانه را یو ځای کی تاسو ګوري د افغانستان لوبغاړي وی خپل پښتانه دي نو د پاکستان په لوبډله کې اته پښتانه دي نو دوی د یو بل سره خبرې کولې شي یو بل په خبره پوئې لکه څنګه چې ځکه محمد حارث پښتون دی هغه وی چې ما کله ګربز ماته پښتو کې ماته پوزو کو چې دا څنګه بالنګ کې ما چې پچ څنګه لري ما چې دسې دي نو ما غلط معلومات ورکړم نه غو شو کنه نو خبره مقصد مې دا لري چې لکه د دوانو غړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خو دې پښتانه نو ګټره سوال شي سپورتس مول سونه را یو ځکې نو کول شي
ا دې انګلستان د کیپټن باتلر خبره دا غوي اولی سیاست سپورت تر اولو کنه نو دا باید سره سپورت د سولې کار دی کنه د دې شک نشته سیالي ده او خلک باید خوان ترې
بل سرحد نه لري سپورت لکه یو پاکستان کې اورز پاکستان په ملي ټلو ویژن باندې یو پروګرام ده هانس نامه نه پاګي کې سپورت باندې باسو نو پاګي کې ساجد خان یو پښتون دی هغه راوخت سپنر دی نو ډیر خلکو ته راغلی وو دا پروګرام ته دا کسو ته وی غنکر وې ته پته شته وې خلک زکه ډیر راغلی دوی کر راشد خان راغلی دی شوتا لکه مطلب د راشد خان مینواله ملته کې شته افغانستان کې د سی په افغانستان کې به د بابر او د مینوال شته د شاهینه
یعنی څوک چې
سپورت خوښ نه لري مطلب مې دا
هر لوبغاړی چې شلوبه کوي هغه د خلکو خوښ وي اسد الله خان که تاسو بیا هم نظر واخلم یو بل اندیشنه هم لکه هند سی وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي
د ما په د کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهیږم ما چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزه بندي کړې دي نو دینه دا معلومات کیږي چې دوی پلم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپل په دې باندې او خی چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه ما خو پاکستان پله دا ثابتوي
او مننه اسد الله خان چې په دې باس کې مبارک را سره وخت سره محمد صاحب مننه او په دې هله چې د کرکټ دغه تورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوش وي هغه په کې ډیر شو ځلی شي او لامدې سره به دا باس راوند خړو
مصالحه
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړي ومه ورسته مرحبا نن خبرې کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هغې او کاتی راغلی دا او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هنی وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی ترکیه کې د نوې بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسي سرچینه وایي سیاسيونو پاکستانی پلاوی سره کتلی مقاومت شورا وایي امریکایي پلاوی راغلو له څو کارو د موقت حکومت مشر ته پته محمد شاه دوره نه وایي بدلون خامخاره روان دي
چې پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي په واخه کې دوی کار کولای ولې باندې نړیوال خپه کېدای ولې په امریکا د افغانستان ته کوي او همي امریکا زور دا کړه همي نړیوال زور دا کړه همي ملت اور ورواچو ته پای کړو نو د خلکو باندې باید حساب ونشي
پاکستانیا زیات تلاش زیره دارن کې در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و این چیزایی را که اوازه هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلندترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشن
که چیر جهادی تنظیمون مشران لدین انکار که چی گوی در ملاقات نداشوه باید چی دوی ولست وضاحت ورکی زکر چی ولست نور پدی باندی آگاده چی پاکستان خپلا استخباراتی لوب پا افغانستان که واریو تا دوامه که داغ پندروس کال راسه داغ لوب پا افغانستان که روانه ده دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا که
د افغانستان له نوم د ټرمپ خبره ایستل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه غنګوسي او شته رسیدلی خو ټرمپ تیر وونه یو وی افغاني خبريال سره په چلن ښکارا کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده
ترڅو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام حکومت وجود نیوي هغه نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه ده.
یو خاص پروژې لپاره دلته ټاکل شوی دي دا معیار دی خامخا پوره کوي او که دوی چیرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کیږي.
او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې لپاره هڅې استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې ته مرستندوی صندوق جوړ شوی. استرالویانو 80,000 او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاونډ مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهمه شي هغوی زموږ د شا ودرېږي او همچنان د سی سي ډېره موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو انشاءالله ټیم جوړېږي.
بیا هم ستړي بشه که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلی خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادې رادیو ته تایید کړی ده چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالف سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت لامل پټ ساتل شوې دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوي ټولې لیدنې له هغه سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې چې د محل په استانبول او انقره کې میشتي او د طالبانو په ضد د بهراني ملاتړ جلبولو پلټکې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو آزادې رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي چیرې آزادې رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوې د کومو چې آوازه ده.
در کشور ترکیه اکثره سیاستمدارا کوشش میکنن در سفارتخانه برند و بگوین که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا می جنگیم یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا مطیع عزیز شوند که بیاین برای مذاکرات آماده باشن. اما تا هنوز هیچ نوع اتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیرا دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه.
تا کومه نتیجه کومه غنور که زکه غم مترفر سوی چیدی سی اغا نور افغانان تا ایدوی خپل قومنا تا ایدوی کورنه اوی نفرت کرید نور نگواری نه افغانان دوی گواری پاکستان سند دیده پاره چه زن فال وخی اکتیف وخی طالبان ما دی فشار وچی و یا غربی نری تا وخی چه داسی او پروگرام زمخت بیایم خپل چالوال که خپل کار مختبیایی خپل با هدف و پالیسی مختبیایی دوغو چارواک نور سنه جوری اگر نور نه افغانان و نه نړیوال غواړي که دوی خپل اعتبار لاسته ورکړی که افغانستان د پاره کوم موقت اداره جوړیږي یا ائتلافي حکومت دی که به خانخواه نوې چیری نوې کسان بی په ګډون د طالبانو پروګرام د طالبانو کې هم هغه ډېر افراطي کسان بنی نو دا پروسه به په دې ډول باندې مخته وړل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دین انکار کې چې ګویا د ملاقات نه ده شوی باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هیڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. هر مختلفې ډلې سره دوی همکاري کړې تر څو پورې دا جنګ تود وساتي. پرونو پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف اوس دوباره پخواني جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف. زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید په خپله وکړي ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده.
د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي، تکیه هم ونه کړي، سرمایه ګذاري هم ونه کړي. افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري. افغانستان کولی شي، افغانان کولی شي چې هم صلح راولي، هم ملي والی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي. هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه هېڅ په یوه پیسه هم نه ارزي. یې خپل امتحان ورکړی دی، هغې چورو چپول کړی دی، په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي. د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې که دوی کار کولی، ولې به نړیوال خفه کېدی؟ ولې به امریکا د افغانستان نه تښوی؟ او هم یې امریکا زور دا کړه، هم یې نړیواله زور دا کړه، هم یې ملت ته اور ورواچو او تباه کړه. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي. او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان، ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنې کوي او دا زموږ دپاره ډېرې تباه کوونکي او دردونکي دي. نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې افغانستان په حال رحم وکړي، افغانستان ولس نور ونه ځوروي، هلته تعلیم و تربیه بندي، هر ډول علمي صحي کارونه تباه بربادي، خلک ډوډۍ نه لري، خلکي چیم نه لري.
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانک کې د افغانستان د 3 میلیارد ډالرو د بیا کنګالولو اوازې ګرمې کړې دي، ورسره سم په افغانستان په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس تنگزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیول او تر 2 اونیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتیدنې یو اربیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسي زیاتې کړې دي. دوبۍ ته د ملا عباس تنگزي او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تیره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې، ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړي دي او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغه تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلګانو، فعالانو او لیکوالانو ته د وروستي وضعیت په تړاو معلومات یې رایه کړي. هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا عبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپینډنټ هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس تنگزي د هبت الله د قهر سره مخ و، خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راز طالب سرچینې تاییدوي چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له 2 اونۍ اوږد شوی او د طالبانو مشر ملا هبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي. داسې ګنګوسي هم وایي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارت نیولي او ځانګړې قطعې موظفې کړې دي چې د دوی په منځ کې پېښېدونکي ګډوډۍ ته تابع ونیسي.
چې د ولس په خدمت کې نه وي، هغه د ظلم او استبداد وسیله ده. او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه رالېږلي دي او کابل میدان هوایي د کنټرول لاندې دی او بعضې ټاپو په سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي. د ارک شاوخوا قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو 15 حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه، به د زغملو نه وي. او کومه کتاب چې خوست کې ده او بعضې فدایي حملې کوي، هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمي و، هغه اوس جوړ دی. او خوشحالي وکړم وګورم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغه ستونزې موجودې دي او د ستونزو د حال دپاره یو ملي افغاني طرز و تفکر، جرګې او مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي او کنه خپل ځان به پخپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کېږي.
د طالبانو د چارواکو کورنی اختلافات په کچ منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستان له خوا نه انګازه او انګیرنه کېږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی. دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بل ځای راځي او دوی د یو خاص پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیار به دوی خامخا پوره کوي او که دوی چېرې اختلاف یا څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنې یا ګواښ کېږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپروي او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کېږي.
شنونکي په دې باور دي چې تېره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تېر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوی ونه کړي او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د USAID د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوي 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل باید د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي او دوی به له خپل منځه وپل شل شي. بلخوا په دوبۍ کې افغان سوداګر او له 2 کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دوراني په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمیر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره د ستره کامیابی بلل چې لای هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلی دی او یو والی خوندي ساتل.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مفریدی یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پر تېر شوی دی او موږ پر تاسې باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو او د منطقې سره د ټولو سره موږ تحملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره د منطقې سره د همسایګانو سره تحملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تحملاتو نه کېږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې یو وار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي چې هم اقتصادي مشکلات لري، د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه په دې ټولو خبر دي.
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 60,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلته ساتلي دي. د پاکستان ډان رسپانډي راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوز مشر په مشرۍ د وی غونډې په محل شوی او ادارو ته هم ورکړی دی چې د پلان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوه مرحلو کې عملي کی. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګ په خپل واتس اپ خبر کړی دی د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستنه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی ډېر لکه هغه 60,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي او که د مارچ تر 1 منټې لویدیځ انتقال نکړي نو دوی به یې وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسٹرډ افغانان دي. د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده او په داسې حالت کې داسې پریکړه کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته او دلته چې کوم میشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي، دوی خپل ژوند هلته د خپل ژوند ویره هلته لري او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجونو په تعلیم بندیز دي، د ښځو په کار باندې بندیز دی، په داسې حالت کې دغه افغانان په زور افغانستان ته ریپورټ کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کم آئین دی دغه لاندې دا یو غیر قانوني پریکړه ده او د دې په ضد باندې به موږ عدالتي دروازې هم ټکو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کوردستان ولایتونو کې د روسي عملیاتو په ترڅ کې 1,250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او اعلان هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ چټکه کړې ده. د ایران مهر خبری آژانس د راپور له مخې چارواکو د کوردستان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان له مخې تیر یو کال نه کومه موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړل دي.
د اساسي قانون له مخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپل اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي، خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت حسه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړې. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانان له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل، د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ای ایچ آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان ادبا واره حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او تیر اونۍ په استرالیا کې د افغانستان د خزینو د جلاوطن کرکټ لوبډلې راڅرګندېدنې یو وار بیا د افغانو مېرمنو پر وړتیا او بحثونه متمرکز کړي دي. افغان لوبغاړي وایي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتوب او تنظیم چارې د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې وي، خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته را یوځای شوي دا لوبډله بیرته خوره نه شي، د دوامداره فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړي نیلاب ستانګزی ازادۍ رادیو ته وایي دغه صندوق سره استرالویانو 80,000 ډالر مرسته کړي او د لندن ام سی سی کرکټ کلب ورسره د 100,000 پاوند مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دي ترڅو د افغان جنو کرکټ لوبډله په خپل خو اوږد مزل وکړي شي.
مونږه هوپ یا توقع سره لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او مونږه کوششونه کړي آی سی د مونږ لیټر لګلې دي. په دې کې د ای سی پی مثلا ملاتړ مونږ ته ډېر مهمه سي، هغه د مونږ تشا ودرېدي او همچنان د ای سی سی ډېر
نوموړي تایید کړه چې د استرالیا د کرکټ په خواني لوبغاړي میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بس پنې کمپاین پیل کړي او غواړي تر یو نیم میلیون ډالر پورې بس پنه ورته راټول کړي. د جمهوریت نظام لپاره زیدنی ورسته لاغو 25 جون څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړي و ډیره برخې بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تیرې دي.
د افغانستان خزینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی دی په استرالیا کې د یو خزیره د ټول لپاره، او که چې اوس ام سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څه اندازه مالی مرستې وعده کړې، اما هغه کافي نه ده د لپاره چې دوی وکړی شي چې بس لا خپل لوبغاړي تربیه کړي او د لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالی مرسته ضرورت لري د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي. زه فکر کوم چې افغان فعالین که هغه نارینه دي او ښځینه دي کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي. د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلود چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي، بهتره دا وي چې دوی خپله انرژي د ښځینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پیژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیرې ونې لند خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی، ویلي دي چې تیر کال 6,000 کسان د سرطان په دغې ناروغۍ اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2,000 پورې پر دې ناروغۍ اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هېواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونه او ناچاودي توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې له مخې یوازې په کابل کې 4,211 هغه زاړه موټر درولي چې ډېر لوګي تولیدوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په مخه سږ کال د 3,400 بیلابیلو اصنافو لوړ پوړ ودانیو فابریکو شرکتونو حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړي او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونه پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې. ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دادی چې امریکا کې د بل هیڅ شي هم نه بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلی ده. د هیواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیا اوس له $2.5 نه $5.5 او $6 ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نشي اخیستی، بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوختې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې یو وار بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پېښه هم شوې ده. هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 100,000 د چرګانو هګۍ غلا کړې دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډېر جدي ډول تعقیب کې، ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 100,000 هګۍ غلا کړې دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وزګرځي، خو مه هېروئ چې بحران بحران وي. دې نه مخکې هند کې د پیازو رومیانو په پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو تر څنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څو ورځې ولاړ. او تیرونه جالبه خبره دا وه چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رویت هلال پخواني مشر مفتي عبدالقوي د هند له مشهورې نڅاګرې او اداکارې راکی ساوند سره د واده غوښتنه او هیله رسنیزه کړې وه. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خپرونو د مسؤول په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بیلابیلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یو تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتابو ډله کې حساب کړی دی او واده یې ورسره روا بلل دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي، خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روبارټ ته د خپل هیواد د انسانانو طبیعت ورکړی، خو د ځل نیوزیلند د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلند د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی، پخوانی نومې ماونټ تراناکی و، خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2,500 مترو جګوالي سره پروت دی، په واورو پوښلی او د سیاحت تر څنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري، ځکه حکومت هم د جنوري په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
رسواش و نامینا نینا می علم کی رسواش و توکی می کولے ہاں توکی می کولے خوشالا چپور میں سودا شوا